السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماسپښین څلور بجې سوی زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالی لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي کته هم د پکتیا د جان خیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر ځنډولی دی. افغان چارواکي کته هم د پکتیا د جان خیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله لپرنه راسته د جان خیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړی وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړی ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګزوی بیا د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جان خیلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداوې کوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسمن د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر د دوو وزارتونو او یو شمېر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د ځانګړو فرمانونو له مخې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت ته محمد حمید تهماسي نومولي دي چې دواړه کاندید وزیران به ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ورپېژندل کېږي. فضل الله مجددي د تخار د نوي والي، همایون محتاط د نفوسو د ثبت د مرکزي ادارې د رئیس او محمد وایس پایاب په همدې اداره کې د الکترونیکي تذکرو د ویش د تخنیکي مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. پر دغو دوو وزارتونو سربېره تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل هم دا بللی و چې د هغو وزارتونو لخوا چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کېږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر پای ته ورسول شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 15 زیاتوالی دی.
در این مدت بر علاوه 10 مورد کشتن، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتکوب
په دغه موده کې د وژل کېدو لس پیښې، د ټپي کېدو 12، د وهلو او ټکولو 19، د سپکاوي او ناسم چلند 15، او له کاره له سپکاوي سره د ایستلو 3 مورد ثبت شوي دي. ښاغلي شریفي زیاته کړه چې په لومړي ګام کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کې حکومتي او امنیتي ځواکونه او ورپسې وسلوال طالبان داعش ډله او بیا هم د پارلمان استازي د ولایتي شورا غړي والیان زورواکي او نور ناپیژند کسان ښکیل دي. افغان خبریالان بیا د افغان خبریالان د خوندیتوب کمیټې نوي ثبت شوي ارقام د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې له ثبت شوي ارقامو څخه تاوتریخوالي پیښې څو چنده زیاتې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولد سمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره یې مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي، له زورولو او شکنجه سره به مخامخ ځکه شي چې د منځنی ختیځ پر روان کړکیچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کیږي. د دغې نوې پریکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پورې پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې دغو محصلینو عربي ژبه زده کوله او په قاهره کې په یوه اپارتمان کې اوسېدل. د بهرنیو چارو وزیر انور جنقف ویلي چې له خپلو کورنیو سره د هغوی تماسونه د جولای له شلمې پرې شوي دي. هغه ویلي چې دغه محصلین د کومې اسلامي سخت دریزې ایدیالوژي پیروان نه وو. قزاقستان وایي د دې هېواد په ګونو ادب په تیر څو کلونو کې په سوریا او عراق کې له سخت دریځو ډلو سره یو ځای شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسوه چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنګیدونکو یاغیان مجهز کېدل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي.
ستراتیژي او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
پراخه تهاجمي حمله له پرونه راسته د جانخیل ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړی ده، دفاع کوي.
د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال ویند خان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپای اتحادیه ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپای اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو نظر او لیدلوری د افغان حکومت لپاره ډیر مهم او د پام وړ دی.
ستراتیژي او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کلی.
ښاغلی مینپال دا شنویل چې د افغانستان حکومت اروپایي ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپایي ټولنه د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمشنر نوین نیمسا ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي سو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د یاد ستراتیژي د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویبپاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي. په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحي موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې مخته کې یو چې ازمایښت څخه تیریږو، د امتحان څخه تیریږو، او دغه د دې معنی ورکوي چې غواړو چې موږ په آینده کې یو دموکراتیک ټولنه ولرو یا دموکراتیک سوسایټي ولرو. زه فکر کوم دا به ډېر مهمه خبره وي. لاګه نه خواته په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړي کېدو پر وړاندې باندې ستر خن زه بولم.
د دغه طرحې شوی ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. لاغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د تیرې ورځې راهیسې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، او وسلوال طالبان هم ادعا کوي چې ولسوالۍ سقوط کړې، خو افغان امنیتي ځواکونه دا خبره نه تاییدوي. نور حال له سیمې څخه د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلې ارقام نشته. د پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي د جانخیلو د سکوت خبر رد کړه، خو د شدید جګړې خبر یې ورکړ.
پراخه تهاجمي حمله له پرونه راسته د جانخیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړی ده، دفاع کوي، اوس هم جګړه روانه ده. امنیتي کومکي پرسونل هم د ملي اردو، هم د نظمي امنی، هم د سرحدي پولیسو او هم د خاص پتاتو پرسونل ساحې ته لیږل شوی ده. تروسه پورې خاص خبره د سقوط په خاطر نسته ده، مونته جګړه ډیره شدیده.
نوموړي دا ونه ویل چې په دې جګړه کې تر دې مهاله د دوی تلفات او مالی زیانونه څومره دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په روانه جګړه کې چې له تېرې ورځې راهیسې پیل شوی ولسوالۍ سقوط شوی، ښار او پوستې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په سویل ختیځ زون کې د پولیسو د 315 سپین غر زون امنیه قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د دغې ولسوالۍ نیول او ساتل وسلوالو طالبانو ته لوی ارزښت لري.
جنخیل او موساخیل ستراتیژیک موقعیت لري چې به هر چا پلاس کی د اوی د فرټیر په ګټه موخته نو د دوی د کوټي شورا، د میرامشاه شورا، د پېښور د شورا، د پیسلې دي چې به د دوی ولسوالۍ دوی په خپل تصرف کې راول چې جانیان تي وشي چې موږ د ثابت مرکز لرو، او بل د دوی د خپل تعلیمات په خاطر دوی خپل د مایه په خاطر د دوی ولسوالۍ انتخاب کړی دي چې دوی د دادو ولسوالۍ څخه ولاسي چې خوست، پکتیا، پکتیکا ته غزنی لا تعدید کی. ولی خو درمان بیا دوی ګورتوي سلوک تیر کال چې ګورتوي وي.
د نوموړي په خبره دا مالی جګړې ته تازه دمي سرتیری استولي او ژر به د جګړې مخه ډب کړي، او دا وایي ځواکونو سره په همغږۍ به اقدامات وکړي. د وسلوالو طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته وختي زیانونه زیات ګڼي. وایي چې تر دې مالی تر ډېر سرتیری وژلي او زخمي کړي دي، وسایط او وسلې په لاس ورغلي او ولسوالۍ سکوت کړې ده، خو امنیتي ادارې دا خبرې نه مني. د پکتیا ولایتي شورا غړي د جانخیلو په سکوت کې مرکزي حکومت ته پریګوته نیسی. دا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل
مرکزی حکومت ډیر مکثر دی، دوی په هیڅ ډول پکتیا ته توجه نه لري. په نظامی برخه کې ځکه هوایي قوت په وخت نه رسیږي. دلته زموږ د ځواکونو مورال په لوړ ترین کچه کې ده. هتا زموږ ملکیان په ټوله معنا د افغان وسلوالو ځواکونو سره په همکار دي. تشکیلات د ولسوالۍ کمبود، بل د وزارت داخله پرمایشي لپاسا د ډکه نوړ مټکنې نه یوازې د پکتیا د جانخیلو، بلکې د ډیرو د افغانستان د نورو ولایتونو د امنیت خرابوالی لامل شوی دی.
دای دا هم وایي چې کچرته مرکزی حکومت له ولایتي ادارې سره د ستونزو په اړه کې مرسته ونه کړي، لګن نور ستونزو سره به یې اداره مخ شي. تیر کال دا مهال هم د جانخیل ولسوالۍ باندې شدید جګړه او د نږدې یوې اونۍ لپاره سقوط شوې وه چې لسګونه افغان سرتیرو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله وخته وه.
تا تاسو ازادي راډیو اوري و موریدل د تیری ورځ راهیسې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په ناامنۍ کې مستقیم لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق اس احسان نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمه ییز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په نامنو کې دخیل ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د غور د ولایتي شورا مسولین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافی وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیمن لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سست سوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
ښاغلی احسان د غور په جنگ کې د ایراني پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډېری اکمالات د شپې لخوا کیږي. د ده په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړی او یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي. په ورته وخت کې د سرخط ورځپاڼې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند د ویجاړولو، د پوزلج بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورځپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورځپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستي او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات یې ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبې په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو دا حمله د پاکستان له کوټې څخه تر حسابې وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو غبرګون راواخلو خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو. په ایران دا تورونه وروسته له هغې پورې کېږي چې څو اونۍ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول د ایران لپاره ستونزې پیدا کوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. بلخوا د غور د ولایتي شورا مسؤلین هم خبرداری ورکوي، وایي که د دې ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ممکن د نامنیو لمنه د غور مرکز ته راورسیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري په واموریدل چې د غور د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې ایران د دې ولایت په نامنې کې مستقیمن لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د یک شنبې په ورځ طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جنیخیل ولسوالۍ هم سقوط وکړي، لکه څنګه چې مو مخکې د داود تپان په راپور کې واورېدل. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپوه تورن جنرال هایګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
دا له غټول پیږو چې په یو وخت کې درې ولسوالۍ سقوط کول دا د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور لپاره لویه ضربه ده. په هر صورت په افغانستان کې جنگ روان ده او چریکي جګړه ده او تایوره ولسوالۍ او همدارکم کوهستانات ولسوالۍ او د جانیخیل ولسوالۍ چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکز ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغو ته اکمالات هم ډېر مشکل دي. او بل همدارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپای پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او همدارکم په کوستاناتو کې هم هغو کړې ده او په جانخیل ولسوالۍ کې چې زه خپله د پکتیا یم د چکمنې ولسوالۍ یم او جانخیل ماته معلوم دي تیګه په تیګه بلد یم هغه د پاکستان سره همسرحده ده د پاکستان ملیشا دائم هلته مداخله کوي په هغې کې مداخله شوې ده لیکن دومره زه ویلی شم چې څومره زه خبر یم هغه ولسوالۍ یعنی سکوت یې نه ده کړی منتها جنګ اوس هم په جانخیل ولسوالۍ کې روان ده ارتګای ورته وایي چې د ولسوالۍ نه تقریبا یو نیم کیلومتره دې خواته ده د سکپنۍ خواته ده د قوتونه مغزه ته انتقال شوي دي نو اوس هم جنګ ته روان ده او د پاکستان ملیشي هم کومک ورسره کوي.
تاسو د پاکستان د ملیشو مرستې یادې کړې، په دغه اړه باندې افغان حکومت ثبوت او شواهد ترلاسه کړي دي؟
بالکل، دا دوهم وعده چې د جنخیل ولسوالۍ سقوط کوي. کله چې هغه اول وارې سقوط کړی و زه خپله ولاړم وزیر د سرحداتو ګلاب منګل چې اوس والي د پکتیا د غم را سره و هلته ولاړو قوتونه مو منسجم کړل. دا ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره بېرته ونیوه او دا منتها بالکل هم سرحد هغه ده، ټول غر ده، ټول ځنګل ده او په اسانۍ سره د پاکستان د کرم ایجنسۍ نه اکمالات ورته کېږي. منابع هملته دي، تمویل کنندې هملته دي، انځرکه یو کنډو ده، هغه کنډو باوجود چې نیول شوی ده داسې سم نه ده نیول شوی. هغه انځرکه کنډو که چېرته دوی ونیسي او درست پیسې پکې واچوي جانخیل ولسوالۍ څه چې پکتیکا او حتی غزنی پورې دغه منطقه ټوله ځینې امنیت کېږي او ټول اکمالات د بغې د لارې کېږي.
طالبان پوهېږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډېر ژر بېرته تصفیه سي، نو د دوی اصلي هدف ستاسو په نظر څه دی؟
چې جهان ته ځان ښیي، خپل قدرت ښیي چې یعنی موږ موجود یو، موږ قدرت لرو، د افغانستان دولت چلنج کولی شو، دې دپاره کوي او ځان مطرح کوي. دغه نن به تاسو وګورئ چې نن سبا جانخیل ولسوالۍ به بېرته نیول کېږي او دوی به کوشات هم بول کېږي، تلفات ورسېږي، همداسې تایوره ولسوالۍ، همداسې کوهستانات. ولې دوی جهان ته ښیي چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامی چارو کارپو تورن جنرال های گل سلیمان خیل و
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. څلورو واکمنو عربي هیوادونو اتلس سازمانونه او اشخاص د تروریستانو په نوم په یو تور لیست کې شامل کړي او ادعا کوي چې قطري چارواکي ورسره اړیکې لري. دا سازمانونه او اشخاص په بیلابیلو هیوادونو کې فعالیت لري او د تروریستي ډلو لپاره د پیسو په ټولولو او ملاتړ تورن سوي دي. قطر سمدستی دغه تور لیست په خبراوي په اړه څه نه ویلي، خو امریکایي چارواکو د قطري مقاماتو په حواله د هر ډول تروریستي ملاتړ د ځپلو ډاډ ورکړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او ځینو ملګرو یې پرون د اتلسو تروریست بلل شویو سازمانونو او افرادو یو تور لیست خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د دې لیست شامل کسان او ډلې له قطر سره اړیکې لري. د سعودي عربستان، عربي اماراتو، بحرین او مصر لخوا نه خیریه ټولنې او رسنیز ارګانونه او نه کسان په دې لیست کې شامل شوي دي. د دغو هیوادونو د یو ګډ بیان په اساس چې د سعودي خبري اژانس خپور کړی، یادې ډلې او افراد تروریست بلل شوي او په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه په قطري چارواکو پورې تړلي بلل شوي دي. په بیان کې له قطري چارواکو غوښتنه شوې چې د یادو تروریستي ډلو او اشخاصو د تحقیق لپاره ګام پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې په تور لیست کې شامل شوي سازمانونه درې په یمن کې میشت دي او شپږ نور هم په لیبیا کې فعال دي چې له القاعده سره اړیکې لري. په اشخاصو کې چې د القاعده پخوانۍ متحدې ډلې النصره جبهې لپاره پیسې ټولوي او په سوریه کې له نورو تروریست ملیشو ملاتړ کوي، درې قطریان، درې یمني ادبا، د لیبیا دوه ادبا او یو کویټای شامل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن یووالي حکومت او په ختیځ کې د مخالفینو له جوړې شوې ادارې د قطر او ګاونډیانو ملاتړ توپیر لري. د فرانسې خبري اژانس د رپورت په اساس قطر د هغو ملیشا اسلام پالو ملاتړ کوي چې د ملي یووالي حکومت تر شا دي، خو عربي متحده اماراتو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په خلاف د یووالي حکومت مخالفو ډلو ته وسلې ورکړي دي. په داسې حال کې چې د قطر او څلورو واکمنو عربي هیوادونو سعودي عربستان، اماراتو، بحرین او مصر دریزونه سره توپیر لري، دغو څلورو هیوادونو له قطر ځینې مهمې غوښتنې کړې دي. دوی له قطر غوښتي چې د الجزیرې خپرونې بندې کړي، د ترکیې هوایي اډه وتړي او په سیمه کې په خاص ډول د ایران په وړاندې د سعودي له پالیسۍ ملاتړ وکړي. له قطر دا هم غوښتل شوي چې د څلورو عرب هیوادونو په نظر په تور لیست کې شامل شوې ډلې اخوان المسلمین سره خپلې اوږدې اړیکې پرې کړي. قطر په وار وار دغه غوښتنې رد کړي او دا یې په خپل ملي حاکمیت کې د یادو څلورو عربي هیوادونو مداخله بللې ده. څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د جون له 15مې خپل هر راس اړیکې بند کړي او له دغه هیواد سره یې یوازینۍ ځمکنۍ لار چې له اماراتو تیریږي هم تړلې ده. د عرب هیوادونو په تاریخ کې د دغو تر ټولو خراب رامنځته شویو اړیکو د سمولو لپاره امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې کړي، خو تر اوسه یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت څلور ورځې په دغو هیوادونو کې تیرې کړې. ټیلرسن په دې لټه کې اوسو د کړکیچ لپاره یو حل لار ولټوي او همې د قطر له لوري د هر ډول تروریستي ملاتړ د له منځه وړلو ډاډ هم ورکړ، خو لا معلومه نه ده چې د عرب هیوادونو کړکیچ به لا څومره وغځي.
تاسو آزادی رادیو اوري. اوس هم د ساينس پنړی کې د ځینو نوې موندنو په اړه له اسمت څاروان څخه اورو.
د امریکا د یو سپوږمکۍ له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څېړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدمه. تاسو په خدای باور وکړئ، په دې ازادي راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه هم کړي دي، ولس هغه باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږ دغه شکایت وزارت شیطانۍ ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګه د راغه د سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا کفایت ډاکټرانو پکې دي، مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي، دغه څه حل روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله سلام علیکم. احمد لودین خبر کوم، د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم. تازاو ما په تازاو کې کلینیک کې نسان دلته ساتبیبان دي، ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوازو ته خرڅېږي. مګم دا دوهسره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي، ولې د تازاو خاور د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي، ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي، نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
تاسو ازادي رادیو اوري. په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
افغان چارواکي کته هند پکتیا د جانخيلو ولسوالي د سقوط خبره نه تاییدوي. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. افغان ولسمشر د دو وزارتونو او یو شمېر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلي دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت محمد حمید تهماسی نومول شوی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه کمیټې وویل چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی دی. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقف شوي دي. د پولند ولسمشر انجی دودا د دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیې هم په وړاندې خبرداری ورکړی و. قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسوه چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنګي دونکو یاغیان مجهز کېدل.
خبرونه مو له ازادي رادیو او اوریدل. اوس مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې لښپګو پر لپسې بریا ورسته د 2013 نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. په سنگاپور کې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د افغان 19 کلنې لوبډلې نیپال ته د شپږ نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چپ افغانستان وګټله او خپلې د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د شپږ څلوېښت اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 195 منډې جوړې کړې. د افغانستان په منډه جوړوونکو کې ابراهیم زدران سلیزه وهله او تر ټولو زیاتې منډې وکړې. خو نیپال لوبډلې یوازې 99 منډې جوړې کړې او لوبه یې افغانستان ته وبایلله. هانګ کانګ، ماليزیا، امارات، سنگاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د باسکټبال د ملي لوبډلې لپاره نن په کابل کې انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عارف پیمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ په دوه ګروپونو کې د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پیمان وایي په دغه سیالۍ کې له کابل څخه دوه لوبډلو له هرات، بلخ، سمنګان، کندهار، هلمند، غزنی او ننګرهار څخه یوه یوه لوبډله ګډون کوي. د باسکټبال د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ به سبان یوه اونۍ دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالیو په پایلو کې نن شپه رئال مادرید د مانچستر یونایټیډ فوټبال لوبډلې په وړاندې لوبیږي. دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 1:30 دقیقې پیلېږي. دا سیالۍ چې د مقدونیا په آرینا استادیوم کې ترسره کیږي، د راپورونو پر اساس ټکټونه له وړاندې پلورل شوي دي. د سپورتي خبرونو په اړه
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حزب اسلامي د وی اعلامیه په خبرولو له حکومت سره د خپل مشارکت راپورونه رد کړل. دا په داسې حال کې چې په ورستوي کې داسې راپورونه خپاره سول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ په حکومت کې شاملېدل د هر افغان حق ګڼي. د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د افغانستان حزب اسلامي وایي چې د خپل پخوانی پریکړه لمخې به په ملي یووالي حکومت کې شریک نشي. د حزب اسلامي دریز داو او دادې چې د جګړې په پای ته رسولو او د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره بیل کوم قید او شرط عملتیا او مرسته کوي چې په هیڅ ډول په حکومت کې له مشارکت سره تړاو نه لري. دا اعلامیه وروسته له حق خبريږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشر که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې له حزب اسلامي سره په دې اړه خبرې شوي کنه، خو ټینګار کوي چې هر افغان په حکومت کې د شاملېدو او کار کولو حق لري. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هر افغان د افغانستان د حکومت په هر څنګه کې په هر برخه کې خدمت کولو حق لري او په دغه برخه کې قانوني موانع وجود ونه لري.
د یادونې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند افغان حکومت سره د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک او د ښاغلي حکمتیار تر راڅرګندېدلو وروسته په وار وار په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت سره د مرستې خبره کړې ده. خو د دغه ګوند مشر په وار وار په ملي یووالي حکومت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې په وینا یې باید اصلاحات پکې رامنځته شي. ګلبدین حکمتیار دا هم ویلي چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د یوې ملي اجماع په جوړولو بوخت دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د ملي یووالي حکومت په خپلو کارونو کې ناتوان او مات بولي. وایي که چیرې حزب اسلامي له حکومت سره مشارکت ته غاړه کېږدي، کېدای شي چې لا اقل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې ملا ور وتړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی په دې اړه وویل،
کېدای شي چې د حکومت د استحکام په ګټه اقلن دوه نورو کلو دپاره چې انتخاباتو لاره هوارېږي تمام شي.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له سختو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې تازه په دې وروستیو کې دوه ایتلافونو د افغانستان د ژغورنې او د افغانستان د خلکو ملي محور په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپرېږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه های اجتماعی به نشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
در موضوع برده لبیل لبیل ارخونو خبری کهو.
پخپل از دو زره ډاکټر تتلې لم دو زره مخپل اصلي نوم نه دی ما نومینه دا ورکړه چې کله ما ویلې چې مرزیه لشان مې غاښه یې نه یو بل نوم ولیکه.
زه مسوده نیازیم، هیله ده تر پای را سره ملوسی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرېښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمېږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډېری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تور سری، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د تورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان نجونو زما نوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه نجونو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپل میر منی همزان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لارې چولې ډیر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه و لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالار دیگه نباشه.
دغه نجونو د پیژندګلوي لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانېږي له لاسه تللې هویت بېرته راوګرځوي. د غلی رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر ځانګړو نارینهو هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین مو فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی، خو دا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کارا په فیسبوک کې لیکي چې زه فلانی د فلانی زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
آهسته آهسته تاثیر میکنه.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه وو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوي چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او کنه.
اکثریت وخت دوه نفر مخامخ سي سره په کوڅه کې وایي سي پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې په خیر کور کې سي اثر ښې دي یا د کډ ورته وایي. اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومانو مور دې ښه ده تور سر یې ښه ده. نارینه دې په خاطر باندې د خپلو ښځو نومونه اخلیست کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته سي اوسېږي. نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زنه کې یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي سي د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري.
زه دوه ځلې ډاکټر ته تللی یم، دوه ځلې ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم مینه دور کړی. چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه، زه دې ته حیرانه پاتې یم چې ولې چې دا ډاکټر زما د نوم نوم ستوي نو څه شی ده. فرض وکړئ همدا هسې همدا مسله ده، یعنی که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی دلته د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي. له ځای کتلې په دو دی وایي چې انګازه سو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو، نو دی په دوم نوم باندې حتی دا هغه ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دو نوم ورسفتوي، اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتوي.
یعنی د ښځو دینر د پنوم باندې باید څوک نه شرمېږي، خو موږ ټول د خپل دود دستور عناناتو تابع یو. موږ نشو کولای د خپل دود دستور خپل ټول نوم ته دا جواز نه راکړي، یعنی د ښځو نوم واخلو، د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو. یعنی موږ خپل مطلق د خپل عناناتو د دود دستور تابع یو. یو څوک وایي دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل مېرمنې نوم اخلي په مجلس کې، خصوصا په فیسبوک صفو کې څوک نشر کړي زما پلانکې خور یا زما پلانکې مور. دا اکثرا د دوی کمنټونو په فیسبوک سبو کې کمنټونه سبو ګریم، یعنی ډېر بدرد ورته وایي. متقبل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستار مور تر پلان کې زو یا تر څنګه ده خبر نه ده کنه. خو
د کمپاین سره د نوم من کو جاست حمایت کوو باید انجینې خپل نام باندې یاد سي. زه خپل رښتیا د باره کې زکو مغنه لرم، زه ډېر د روښان فکر خاوند یم. نو مامور مور بی بی مهرونو میږي، د ما کوښنی دوه کوښنی خوندې دي سي، یو سومانو میږي بل دیانانو میږي، او دوه مشر خوندې میږي سي، یو مینانو میږي او بل رویانو.
کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د میرمنې، خور، مور او لور د نامه لاخیستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي. د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلی حال بیانوي.
یو سړی تللی و ایران ته، لغې خو چې بیرته راړول او لپلی، نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کیږي. نو په هغه کې پلار نوم، خپل نوم او د مور نوم لیکل کیږي. کله چې غوته ویلې چې مور نوم دې راته وایا، نو ما هغه کنځلې مرته کړې چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو. نو په هغه باندې و داسې درې میاشتې پورې بندي و. هغه دې ته تیار و چې درې میاشتې تیرې کړې، همالته خو خپل نوم یې د مور ورته نه اخیستل. دا البته زه پوهېږم چې دا غلطه ده، خو دا اوس په موږ کې داسې روزل سوی ده. لکه وړوکوالی چې دا باید وانخلي کوي واخلې ډېره بده خبره ده. که زه اوس مثلا تا ته دلته د خپل مور خورې نوم واخلم، که زه چیرې دورې خپلې سیمې ته ولاړ سم، نو شاید یعنی نږدې خپلوان چې دي ما ډېر تنبیه کړي، ډېر مې ووایي.
سره له دې چې ځینې نارینه له کوره بهر د ښځو د نومونو په یادولو د شرم احساس کوي، ځینې نارینه ان په کور دننه هم د خپلو ښځو نومونه نه یادوي. د غزنی اوسیدونکي مرزیه په همدې اړه وایي.
یو سړی به ویل چې دا که زما لپاره ډېره درانه تمامېږي که ما د دې نوم په خوله باندې راوړ. سې هر څوک ورته ویل چې وایي نه د ماشومان د دې به یې ورته ویل. هغه به ویل چې دا زما لپاره ډېره سخته تمامېږي چې زه دې ته ووایم چې د هغې نوم زرغونه او چې زرغونې وایي دا به سره کم ورځ وي. دا والله غرور مې نه راضي کېږي. هېڅ وخت به ورته نه وایم چې زرغونې. بس هماغه څه چې به یې ورته ویل چې د فلانکي مورې یا به ورته ویل چې هې یا به داسې یو غږ به یې پسې کول. زما په نظر دا ښه کار نه دی. افغاني ټولنه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده او دوی دا تر ننه پورې رواجونو ته پابند دي او دا خپل هغه دودي مسلی پالی اته وای شي ای بالا یا ای غبالا ته ورته وای او هغه مې اوریدل هغه تا ته وایم یوغو ته مې ورته وای.
ځینې نارینه بیا وای چی که د خور مور او ښځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینې خلک د دوی ښځې په سپک نوم یادوي او کنځلي ورته کوي. د غزنی د مقر اوسیدونکی احسان الله وایي په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې له امله خلک له دغو نومونو بده استفاده کوي.
کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یو څوک اخلي هغه څوک سي اوري بیا هغه د نومونه چې سوی استفاده کوي یعنی دی په عذابوي او که تاسو دا خبره کوئ چې مثلا دی نو ولې د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو اخیستلو په عذابوي ټولنه همداسې د چاپېریال دغسې ده که چېرته د تا هم سمپای د تا د یو چا د خور نوم زده کړي د مور نوم یې زده کړي او بیا د سم په مخکې ورته واخلي ټول ورباندې خاندي او بیا هر وخت نارې پسې وایي نو هغه نومونه چې دوی زده کړي دي هغه یې په یو احترام باندې نه دي ورته اخیستي هغو نومونه د یو پیغور د خبرې په ډول اخیستي له هغو نومونه سره کنځاوي یو ځای کړي په غو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه داسې خلک وسله نه ښکیي چې د کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست.
دنیا لیمان وایي د ښځو په نوم شرم اوار کول او له یادولو یې ډډه کول ناروا او له جهالته ډک عمل دی. د دیني عالم محمدالله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د ښځې د نامه له اخیستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو او لورګانو نومونه یاد شوي دي.
په افغاني ټولنه کې په مجموع کې داسې یو عرف و عنانات و رسم و رواجونه شته چې د ښځې نوم نه اخیستل کېږي. دا په دې مانا چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي او که د دیني اړ اړخه دې خبرې ته کتنه وشي دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار و اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپیڅلي سیرت کې په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه کبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیات نمونه راغلي دي په دین کې او همداراز په قران عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده. په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. خلق وای چې دا دومره وخت حکومت قصیدی په خولې تر څو خپل سیاسي عارفان پرمات او عاجز کړي، خو سیاسي عارفان هم خوش نه و نست. د خپل زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو په خولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پرې زور شوي او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو لکلی څخه را لېږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره را وښیې چې څه کار وکړم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفت خورو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي، په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر بې مخو ګوا، بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لېږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسټونه وروړه او څلیر ساعته په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي؟ ها
او او څو تنو بې سواد خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتی فیشانی را لېږلی او له ګېډۍ ګېډۍ سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانبایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو حوصله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څو کاره کارکوونکي حال دراورو.
بادام
صاحب، سړی ویل
هو دروازه کلکه کا ولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب، زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دلته هر څه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادام
آسیب
دلار سا لگ مسالہ جوڑا کا چاغه د تشناب دیوال جوړ کی
سیب گلکاری می کلا نه دکړي او گلمالا او نور شانم نه لرم
ته وار شال ته ټول سامان پرو دی گلولی بم در سره کومکسی ګوره چې پام دیوی دیوال کوک نه کی
نو سیب چې گلکار نه يم دیوال به څنګه نه کیږي
پامر تا کوا گلکاری خود څه جادوګری نه ده د آشپزی دی وایل چې نیسم کولای اوس هغه د خل لوکس آشپزی د برق دی هم وایل چې نه می دزده اوس هغه خل لایق برقی هم در پسې نسی رسیدای
خسب چې ته وای جوړ به کم خو زه وایم چې راڅخه خراب نشي بیا به ټول خلک را پوری خاندي
ځان نه خرابېږي
سیب څه دی ویل
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوی خرابه ده تو ګوره چې څه پېښې ودي په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته وای خلا او جوړ کړه
خسب نلدوانۍ مې نه دزده لیدلې مې هم نه ده
ګلکاری دی هم نه وزده هغه سې ښه دیوال دی جوړ کړه
سیب دا نشم کولای
کولای شي ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه
خسب سیب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل
آفرین ما در ته نو ویل چې کولای شي بیا راسه او تنخوا دی واخله
خسب خیر یوسی سیب چیرته ګوته ولګوم
دا غلطه په دغه خانه کې دی ګوته ولګوه
خسب انده سیب
بل ګوته دی په دغه خانه کې ولګوه
خسب تو درې دا ګوته ورته لمده کوم انده سیب د بلې میاشتې تنخوا هم راکوي
نه دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه
سیب ولې هغوی نه لګوي
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلېږم
او سړی په دفتر کې څه کار کوي هره ورځ هم د کوڅې خوځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي
ښځې مقرر خو ګار شوم خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی
په دې خبره کې به لاس نه وای
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروې له حاله خبرو
لاره مو سروې کړه
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه
نه صاحب دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ
کنو څومو ترې جوړې کړې
دېرش میلیونه ډالر
دېرش میلیونه ډالر
او صاحب پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مو روژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې بلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
او درې لکه ډالره مرګ دي مرګ په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم ونه اخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هوسۍ حکمت او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
تا
چه در گورم از خرگ می رنا 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 شی تات چه در گورم از خرگ می رنا 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 شی تاچ سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی تاچ سنکی وی نما تول جهان zama 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 shi more 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 tas zama har sab khalas mas kaye tas zama de tas zama babo zama tak kaye umar de der sha ana de qurban tola duniya shi hath che dar gora mas targ mera na na